حملو او د طالبانو د بریدونو لامل د ولسی وګړو مرګ ژوبلا زیاته شوې ده. اولجمن سرسام د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ 15 ورځې نه روانه سیالي امدا اوس د باران لامل زندیدلې بنگلاديش 318 منډو تارتیا لري تر څو د سیالي وګټي لاس وکټي هم لزان سره لري. دولت بجو دیرش دقیقې شوې احمد تکل راغله د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاخ نه روس نور بسته ونې خبرونه لرو لازادي رادیو سره پات شي. وسله هغه چې د امریکا ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې لاغو کړی افغان ولسمشر مانی د سولې پروانه پروسه کې در ځان لامل د افغانانو په وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخواله غني. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره په یو نوي پروګرام کار کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي کده شهید ونه یو شورا په ورځو کې هر چا ولسی وګړو ته مزاحمت وکړ ل جدي قانوني چلن سره به مخ شي او په غزنی ولایت کې د چرسو یا بنګو کښت زیات شوی دی.
نور بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. بغلان از جمله ولایتی است که جنگ و ناامنی در کنار ایجاد مشکلات به باشندگان این ولایت فرصت کار و پیشرفت زنان را نیز گرفته است. دختران در ولایت بغلان میگویند دوام جنگ سبب شده است تا هفته ها در وضعیت مکاتب بروی آنها بماند و در برخی مناطقی که نسبتا امن است نیز فعالیت افراد مسلح غیر طول مانی دفتر شمار زیادی از دختران به مکتب شده است. در دولتی اداره در معلومات در بغلان ولایت په یو څلویښت دولتی ادارو او څوارلس ولسوالیو که ډیر کم شمیر ښځې په رسمي دندو بوختې دي او ادارو یوازې 22% کارکوونکي ښځې تشکیلوي. د نن ورځې په نور بستې خبرونه کې د جګړې له امله په بغلان کې د ښځو پر وړاندې شته ستونزو ترڅنګ پر دې هم غږیږو چې د بغلان په عدلي او قضایي ادارو کې تر کومه د ښځو ستونزو ته پام شوی او ستونزې حل شوې دي. په دې برخه کې د ښځو د حقونو مدافع او د بغلان مدني فعاله رحیمه وردک را سره په خبرونه کې میلمه ده. غلې وردک خبرونه ته راغلست.
ډېر زیاته مننه کوم. سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو خپلې ټولو قدرمنو اورېدونکو ته خوشحاله یم چې په دې ساعت کې د تاسو سره یم. حلیمه وردک.
بله، لومړی که پر دې راشو که په دا عمومي وضعیت لومړی وغږیږو چې وضعیت څونه حساس دی او خصوصا د میرمنو لپاره وضعیت څنګه دی په بغلان ولایت کې، ځکه اوس هم لکه موږ چې راپور درلود جګړه په بغلان ولایت کې روانه ده.
ډېره زیاته مننه کوم. البته د یوې اونۍ را په دې خوا تاسو د بغلان وضعیت معلوم دی، نو د بغلان بد امنیتي وضعیت دا چې امنیت د ټولنې لومړنی ضرورت دی او د هر څه تضمین کوونکی دی، نو د یوې اخري را په دې خوا په بغلان کې بد امنیتي وضعیت نو پر ټولو برخو او بیا په ځانګړې توګه د ښځو پر ښځو باندې ډېرې منفي اغېزې کړی دي. د ښځو په بېلابېلو کارونو باندې د دوی پر ټولنه کې د اوسېدو پر فعالیتونو باندې چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده.
بله، پر تعلیمي محیط څونه دغه تیرو څو کلونو جګړې څونه په بغلان ولایت کې خصوصا د نجونو د زده کړې په برخه کې څونه تاثیر پرېستې او څونه مشکلات زیږولې دي؟ آیا د سې کوم په ښار په برخه کې او په ولسوالي برخه کې څونه نجونې له ښوونځي ته له تګ څخه محرومې شوې د ناامنۍ له امله؟
په ټوله کې خو زه غواړم دا یادونه وکړم چې په افغانستان په بغلان کې دغه د څو وروستیو کلونو په پرتله باندې موږ چې ګورو نو د تعلیمي سطحه نجونو لپاره ښه ده او د قناعت وړ ده. ولې د دې تر څنګ ستونزې دغه کومې ستونزې چې شته دي په بغلان ولایت کې هغه ټولنیزې ستونزې او اروپایي ستونزې دي او یا همدغه جنګونه چې دي نو دو منفي اغېزه په دغه روان بهیر باندې پرې کله مونږ په زیاتره ولسوالیو کې چې د نجونو هغه ته مخالفین شتون لري نو هغه ته د نجونو اته ابتدایه ښوونځي هم نشته دي چې دا د اندېښنې وړ ده. او تر څنګ مونږ په ډېر ځایونو کې چې یو خو د هغه رسومو له مخې په اطراف سیمو کې ښوونځي نه وي او کوي هم ډېر په ندرت باندې وي چې هغه هم یوازې تر ابتدایي پورې وي. نو متاسفانه چې دغه ابتدایي هم د وروستیو جنګونو له امله په ډېریو سیمو کې د بغلان په ډېرو ولسوالیو ته په ډېر سیمو کې د جګړې ښکار شوي دي او نجونې نشي کولی حتی خپل لومړنۍ زده کړې هم وکړي.
بلې، لکه څنګه تاسو اشاره وکړه په تیرو څو کلونو راهیسه دا وضعیت داسې دوام لري. آیا د ظرفیتونو په بغلان ولایت کې البته د میرمنو ترمنځ ظرفیتونو د رامنځته کېدو په برخه کې هم دا د یو معنی په توګه یادیږي که هلته نجونې او ښځې توانېدلې دي چې له شته فرصتونو البته ګټه واخلي او د خپل ظرفیتونه جوړ کړي او هغه ظرفیت چې ضرور دی چې په اداراتو کې دوی لپاره په کار کې او د خپل د ونډې د ادا کولو لپاره څونه فرصت نه لري استفاده شوی دی البته او څونه د ظرفیتونه رامنځته شوی دی؟
البته که مونږ دغه وویشو په دوه برخو کې، یو وخت د ښار سیمه دي او بل هم د اطراف سیمه. نو په ټوله کې که مونږ وګورو د هر بدبختۍ لامل په یوه ټولنه کې بېسوادي او کم سوادي ده چې متاسفانه دغه بېسوادي یا دغه د زده کړو نه زمینه نجونو دپاره یا ځوان نسل دپاره دا زمونږ راتلونکي ښکار کولای شي هغه په هره برخه کې اوسي. خو د دې سره سره بیا په ښارونو کې یو څه فرصتونه شته او د دغه فرصتونو په استفادې سره زمونږ خویندو په ښارونو کې توانېدلي دي چې دوی هغه خپل اصلي و څیره هم په ټولنه کې وویني. په بغلان کې په دولتي ادارو کې یو دوه کاله وړاندې چې کومه سروې شوې وه په ټول بغلان کې یوازې 6% ښځې حکومت کې برخه لرله او دوی اوسېدلې دغه دېرش سلنه نه. خو په دغه تقریبا په شپږ وروستۍ میاشتو کې چې کومه بله سروې ترسره شوې ده دغه کچه تر 22% پورې رسېدلې ده د ښځو حضور په دولتي ادارو کې. نو که چېرې بیا هم مونږ د معارف برخه ورنه منف کړو بیا هم دا 12% ده چې د پخوا پرتله باندې تغییر کې راغلی دی. خو ولې په ټوله کې دغه تغییر مونږ ته د هغې برخې یا د هغې سهم چې راکړل شوی دی چې 10% ده نو دا مونږ ته د قناعت وړ نه ده. د ستونزو سره سره بیا هم په ولایتو کې او په ځانګړې توګه په بغلان کې انجونو اوس ذهنونه خلاص شوي دي او زمونږ خویندې زمونږ کورنۍ هم دې ته لیواله دي چې خپلې خویندې خپلې لوڼې مکتبونو ته ولېږي او درس ووایي لسانس او د لوړې زده کړې وکړي چې دغه کچه په بغلان کې هم احساسېږي او د لمس وړ ده. او متاسفانه ستونزې هم د پرمختګ سره سره ستونزې شته او دغه شمېر چې ما تاسو ته وښوده چې اوس د تېرش تلنه مونږ 22% لرو او په هغې کې که مونږ معارف ورنه منځ کړو نو بیا 12% چې دا په ټوله کې مونږ ته د قناعت وړ نه ده. مونږ لا پرمختګ غوښتنه کوو او خپلو حقوقو ته هم دې ته اماده یو چې مونږ قرباني ورکړو او هم دې ته اماده یو چې مونږ رقابت وکړو. مونږ یوازې مونږ ته زمینه مساعده شي، امنیت مو خوندي شي، انشاءالله دا مونږ کولای شو.
بلې، تاسو ولې قناعت نه لري؟ آیا ظرفیتونه شته د ښځو برخه کې ترې استفاده نه کیږي؟ څه مشکلاتو ته جوړیږي د لپاره چې دوی وکړي چې ډېره ونډه واخلي په دولتي ادارو کې یا د ښځو له خوا نه لیوالتیا نشي دوی له دولتي ادارو سره نورې ادارې سره کار وکړي؟
نه، په ټوله کې ما وویل چې د ستونزو سره سره خو بیا هم مونږ د پخوا سره د مقایسې وړ نه یو. مونږ اوس زمونږ کورنۍ زمونږ خویندې دې ته اماده دي او دوی زده کړې هم په هغه کچه دي چې دوی وکولی شي د خپلو ورونو سره په دولتي ادارو کې دغه موقفونو لپاره رقابت وکړي. خو ستونزه دلته یوه ستونزه ناامني ده او بله ستونزه دا ده چې دوی ته هغه سهم نه ورکول کېږي. زه حکومت لپاره دا وړاندیز کوم او دا خبرې ما بیا بیا هم کړې دي چې د دې په خاطر باندې وکولای شو خپل خويندې یا حکومت کې ځای پر ځای کړو، نو مونږ باید یو دوی لپاره هغه بعضې ځایونه اختصاص ورکړو. فرض وکړو مونږ په ځینو ادارو کې مثلا رئیس باید مرستیالې حتما ښځینه او ته اختصاص شي، او دلته د نارینه رقابت نه کوي، د خويندې سره خويندې د خويندې سره رقابت وکړي. او دغه ډول په مدواتو کې که چیرې مونږ د والی ویان مدواتو کې نارینه وستیږي، نو مونږ باید مرستیال زمونږ خور ووستي، او دا بس ځانګړی د خویندې لپاره پرېږدي او په دې کې د خویندې رقابت وکړي. دغه لږ همکاري یا دوبینی یا د ښځو پر وړاندې د ښځو پر توانایي باندې نه باور د دې باعث شوی دی چې مونږ په هغه سان چې راکړل شوی دی هغې ته ونه رسېږو او په دغه هغه کې ووسو.
یعنی تاسو غواړئ ووایئ چې په دولتي ادارو کې تاسو سره تبعیضي چلند کیږي؟
تقریبا بله، تقریبا لکه څنګه چې ما وویل، باید مونږ لپاره یا د ټولو میرمنو لپاره دوی ځینې لارې غوره کړي چې د هغې لپاره مونږ وکولی شو مستقیم هغه ته ورتګ وکړو او رقابت وکړای شو.
بله، معنی څوک دي دقیقا وایي کم کړی دي چې دقیقا دي معنی کېږي؟ آیا دوی سنتي دریز دی که یا داسې کوم سیستماتیک برخورد کېږي له ښځو سره؟
البته سنتي دریس یا د افغانستان کې وسنتي ټولنه مونږ ټولنه یو، نو دا ستونزه په ګډ افغانستان کې احساسېږي چې بعضې رسوم او دغه دید د ښځو پر وړاندې باندې چې دوی یا توانایي نه لري یا ښځه د کور لپاره دا باید په کور کې واوسېږي، نو دا په ټوله کې شته زمونږ په ذهنونو کې، زمونږ په فکرونو کې، که هر څو مونږ پرمختګ وکړی وکړو او دا زمونږ په ذهنونو کې حق شوې مسله ده. او تر څنګ یې ځینې سیستماتیکې ستونزې هم شته، کله چې یو بس اعلانېږي هغې ته نومریز حکومت له خوا ورته دلته چانس ورکړل شوی دی، خو زه فکر کوم چې دا په سمه توګه ورنه استفاده نه کیږي. یوه مسله او بل دا چې کله چې زمونږ یو خورکی هغه سره رقابت ته ځي، یو بس هلته که چیرې یو زورواکی اوسي یا په قدرت کس اوسي، بیا دلته زمونږ د دغې خور لیاقت رقابت او هر څه په نظر کې نه نیول کېږي او مقابل کس کامیابیږي، چې دا مونږ په سترګو لیدلې مسله ده.
بله، تاسو مخکې د 2% سهم د ښځو په دولتي ادارو کې ویل، دا ته ډېر کوم معلومات چې مونږ کړي، دا ته ډېر د بغلان په مرکز کې دا مسله مطرح ده چې زور د ښځو په دولتي ادارو کې ډېر زیات دی. د ولسوالۍ په کچه کې راته وویل، ولسوالۍ په کچه څونه ښځې په دولتي ادارو کې البته د کار فرصت ورته برابر دی او خپله میرمنې څونه لیوالتیا لري چې هلته کار وکړي؟
په ټوله کې زه دا ویلی شم چې ښځې هم لیوالتیا د پخوا په پرتله ډېره زیاته شوې، کورنۍ سپورت هم ښه دی نظر سابق ته، خو ولې بیا هم هماغه خبره ده چې ولسوالیو کې یوازې په هغه ښارونو کې یا د خودې په ولسوالۍ په ودانۍ کې که یو کس اوسي، هغه هم په ټولو ولسوالیو کې نه، نو اوس یو بل پروګرام له مخې یوازې کارآموز نیول کېږي چې هغه ولسوالۍ کې دوه نفره، خو هغه به هم هغه ولسوالۍ ته یوازې زه بیا هم دا ویلی شم چې دغه پرمختګ د نجونو یا دغه سهم ورکول دغه مخه چې کومه نجونو لپاره یا د خویندو لپاره پرانیستل شوې ده، دا یوازې تر ښارونو پورې محدوده ده. مونږ په ولسوالۍ کې ستونزې لرو او لا هم زمونږ خویندې هلته نشته، او مونږ خپله په هغه ځای کې یوازې سمبولیک د خپل شتون سمبولیک احساسونه په حقیقت کې ده.
بلې، د امنیتي مسایل نه که ورتیر شو، په ولسوالۍ کې داسې لویه ستونزه څه ده چې د میرمنو د کار مخه نیسي؟
هغه فرهنګي فقر دی، او د دغه ځایونو کې یا په دغه ټرافیکو کې ناپسند رواجونه او یا هغه تک فکرونه دي چې هلته نه غواړي نجونې پرمختګ وکړي او نجونې صحنې ته راشي. دوی یوازې اوس هم هغه فکر لري چې خویندې یا نجونې د کور لپاره دي او باید په کور کې اوسي.
دولتي کارکوونکو له خوانه کله چې خدمات وړاندې کیږي، تر ډېره د تاسو داسې کوم څه کړي چې څونه د میرمنو په اړه په خپل بغلان ښار کې نظر تغییر کړی دی نسبت د تېرو کلونو پرتله، تر څو مونږ وکړی شو دغه ذهنیت ولسوالۍ ته وغځوو؟
بله دقیقا، خو زمونږ یوه ستونزه دا چې مونږ د دغه ټولنې لومړی ضرورت چې امنیت دی، مونږ متاسفانه چې په دې کې مشکل لرو. تاسو د اوس د بغلان وضعیت ګورئ چې مونږ حتی په ښار کې د اوس ادارې نه دي خلاصې، او خلک ستونزې لري، کور نه وتګ نه شي کړی، یا کوزي هم په ډېره ویره باندې ده. نو که چې هغه عامه پوهاوه نه شوې ده او خلکو ذهنونه خلاص شوي دي، خو د امنیت ستونزه بیا هم د خلکو جرأت نه کموي او نشي کولای چې موږ پاینده پر مخ لاړ شي. زه باور لرم چې چیرې په ولسوالۍ کې زموږ پاینده ځان مسؤل احساس کړي، زه باور لرم چې زموږ پاینده به دا جرأت وکړي چې د نورو ستونزو په مقابل کې چې هغه د ټولنې ځینې تت فکرونه دي او یا هم ځینې نور رقابتونه دي د هغې پر وړاندې به مخکې لاړ شي. خو دا چې امنیت په خط کې دغه رقم ته اوسي په ولسوالۍ کې به زه فکر ونه کړم چې زموږ پاینده دې ته جرأت وکړي او دې ته آماده واوسي، که څه هم د دوی فکرونه خلاص وي او د دوی په دې مسایلو باندې سر خلاص وي بیا به هم مخکې شي.
بله، تاسو نه ډېره مننه. شنونده عزیز رادیو آزادی، شما شنونده برنامه شکست سکوت یا نور بسته هستین. شما میتونین با استفاده از شماره های تماس برنامه که من با شما اعلام میکنم با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس از 0700-822-2755. شماره بعدی است 0799-20-35. ازاده رادیو درنو اوریدون که تاسو کوله شی لدیش می رو چخه به استفاده لخپرانی سراری کتنگ کری او ده خپرانی لمیلمانی چخه خپلی پختنی مطرح که ده خپرانی سرا درگر کشمی دیدی 0-299-40-15-40 برای شمیره ده 0-299-20-55. بله، شنونده داریم از جوز جان قریصه پشتون. بله قریصه، سلام علیکم.
بله مستجن سلام. سلام تاسو ته، کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او دونکو ته تاسو درنه ملمنه وردا کوته سلامونه.
وعليكم السلام قاری صاحب، مهرباني.
تشکر. زه کوم په خوانی نه زه به وجود چې یو څه څه خپل کوته نظر شه د اجازه ورکې وکم څه د وخت په پاتې ژوند کې لري پر خوشنط لا نه ژوند کې لري هغه حق او حقوق چې د دې د چا د عمر په هیڅ چا دې خو یا چا دې خامنه چا دې خلص نه دی وکړي دغه اصلن په پراو قصاباتو د شتو کلو کې پر وسه اصلن تر د شتو حقوق نه پیژني په خصوص تاسو نه منې ته په ساده ده دا اوسنۍ جنگونه په چې په بارو.
بله قاری صاحب. بله متاسفانه قاری صاحب غقته شو. بله بل اوریدونکی لرو او رڅوک دی. بله سلام علیکم. بله سلام، از ما غاوری در رادیو غکتید که از ما غک تلفن خواوری. بله میره بانی اوکی ارور نو هم چو چده او کمزین ماری کنی ولی
لکندهار را پنجره ولی فالی فستا چه را تیتون با کرشتیم.
بله میره بانی اوکی، نو هم چده ارور
نور احمد.
نور احمد، بله میره بانی.
مزمین خیلی شد
بله. بله متاسفانه نور احمد رو رقم قطع شو. بله بل او دلی لرو او رو سوک دیو کمیز خیلی کنیو. بله سلام علیکم. بله از ماغا گاوری. الو که از ماغا گر تلیفون خواهوری لطفا رادیو منتی چکی از که غرم بیا مزایمت کی. بله سلام علیکم. الو بله دیز منگه غک ناوری متاسفانه. بله مخکا که در خریص پختون پختنی تواش خود لجوز ولد سخه دوی در البته غکی قطع شو خود لپ چه وقت دوی البته در حسینی وزیت پا بغلان غختل و پختی چه وزیت چنگه دی غوست دمی لپاره حتی د ژوند کولو مشکلات ډېر زیات دي. دا خو چې کاري محیط ته لاړ شي او کار وکړي دا وضعیت به تر کومه دوام کوي تاسو په نظر لارې څه ده او ستاسو توصیت څه ده تر څو موږ وکړی شو له دې وضعیت ووځو؟
بېلکل، البته دغه وضعیت چې کوم اوس په پلخمدي کې دی تقریبا اوس په 19 ورځو ورته ویل شي د اوونه په تېره شپه تېره شنبې شروع شوې وه او دا د یکشنبې ده. نو کوم وضعیت چې په پلخمدي کې دی یو هغه بد امنیتي وضعیت چې تر لوړې کچې پورې رسېدلی دی دا واقعا د اندېښنې وړ دی. یعنې داسې یوه فضیه په بغلان کې خواره ده د اوس چې دلته هیڅ څوک نشي کولای، نارینه جرأت به نشي کولای چې دوی ووځي خپل کار ته، خپل حتی یو عادي شخص نشي کولای چې د خپلې کراچۍ سر ته ووځي او هغه خپل لاسي توکې وپلوري. نو څه پاتې شي؟ دا چې یوه خورکۍ دي چې هغه دولتي وظیفه یا په لوړه کچه یا په ټیټه کچه ولري او هغه دې جرأت وکړي او ودې وځي. نو متاسفانه بیا هم او یم چې زم او کچيري مونږه وګورو هغه د مخالفینو تعداد حساب کو او دومره قواوی چې راغلي او دومره ځای قواوی د بغلان کومې قواوی چې ووسیدي حیرانه دي تم چې ولې دغه وضعیت نه مهار کیږي ولې دې ستونزه تر اوسه پورې ستونزه تر اوسه پورې د حل لاره نه ده ورته موندل شوې. یوازې زمونږ ځواکونه چې دوی همیشه د دقیق په حالت کې ووسیږي نو که دغه رقم ته وضعیت دوام وکړي د دې تر څنګ چې زمونږ خویندې زمونږ ټولو بغلانیانو او ټولو خلکو اندېښنې به ډېرې شي، خو دا د حکومت لپاره هم ډېره د شرم ځای دی. واقعاً د ټولو ذهنونو ته پوښتنې راولې دي او خلک په دې خپلو پوښتنو کې غرق کړي دي. د دې نه چې د جنګ وضعیت خو پر ځای دغه پوښتنو خپلو خلکو غرق کړي دي چې بالاخره دا وضعیت تر کومه رسي وي. مونږ بغلان کوم هغه جغرافي موقعیت په کتو سره کوم اهمیت چې لري باور وکړي د اوس ټولې لارې بغلان باندې قطع شوي دي، شمال او رابطه کاملا د کابل سره نو اوس خلک رفت آمد کړي، ولی پر لارو باندې چک پوینټونه د طالبانو چک پوینټونه هغوی چې راپور لري یا هم په نور کې خلک امن احساس نه کړي، یعنی خلک تر څو چې ډېر ضرورت او د نهایت مجبورۍ نه وي نو رفت آمد نه شي کولی او د ښار فضا کاملا د ویرې ډکه ده او خلک رفت آمد نه شي کولی او په همدې حالت کې دي.
بلې که راشو د ورځې له مسلې څخه لږ څه د عمومي وضعیت ته په بغلان ولایت کې د عدلي او قضایي ادارو برخه کې ډېر شکایتونه موجود دي چې په مجموع کې د حقوقي مسایلو ته په ځانګړې توګه د ښځو قضیو ته ډېره پام نه کیږي. اولته دا څه دوسیې چې قضیې چې راجع کیږي عدلیه او قضایي ادارو ته د سره مسلکي برخورد نه کیږي او تر ډېره فساد مطرح دی په دې مسایلو کې. ښځې واقعا په عدلیه او قضایي برخه کې کومې ستونزې چې لري، کومې دي ستونزې او څونه د دوی هغه غوښتنو ته او عرضو ته واقعا توجه کیږي؟
د عدلی او قضایي برخه کې د ښځو ستونزې وختان شدید دي. دوی زموږ خویندې چې کله یو ستونزې سره مخ کېږي او دوی چې هغه مربوطه ادارو ته مراجعه کوي او هغلته ورکي، لومړی خو په ډېره مشکل باندې د دوی هغه غږ اورېدل کېږي، د دوی هغه د لاس عریضه کتل کېږي، بیا چې له ستونزو سره سره د انتظار سره سره دغه عریضه واخیستل شي او یا هم هغه ابتدایي خبره واورېدل شي، نو بیا چې کله عریضه دننه شوه ادارې ته نو بیا دوی تر دروازې بیرون پاتې کېږي او هغه عریضې دغه دروازې ته دننه دوی دومره تل ستونزو سره مخ چا تابېسته د خپلې عریضې یا د خپلې بلنې هغه خواستې پوښتنه هم نه شي کولی چې بالاخره زما هغه عریضه څه شوه او زه اوس کوم ځای ته لاړ شم. تر دې اندازې پورې او تر څنګ یې هغه کوم چې دوی ملکی دی هم دوی په نفع باندې واقعا کچیری دوی ملامت هم ونه وستی، یعنی جانب مقابل دوی ملامت ونه وستی نو بیا هم دوی ملامت ګڼل کیږي او هغه قضاوت چې باید وشي په هغه قضیه کې هغه طرفین مسایل ته تر ونیول شي او هغه مسلکي فیصله وشي.
علت په دې موارد کې څه دی چې ناراسي وي او د دوسیو ته سمه رسیدګي نه کیږي او دا ستونزې تاسو یادې کړې، علتونه تاسو په څه کې ګوري؟
زما په نظر باندې یو دا چې د دغه کسانو غیر مسلکي چلند دی، دغه خود ادارو د هغه خود عدلي او قضایي ارګانو هغه کسانو یا کارکوونکو او بل تر څنګ دا چې زورواکي بغلان کې شتون یې یوه ډېره غټه ګواښ نه ده د ټولنې د ارامت لپاره او د خلکو لپاره. نو که چیرې هغه اداره هم ګوري نو چې مقابل لوری د دغې ښځې سره یو زورمن کس دی، نو په واسه ته ویلی شم چې هغه وکیل هم دغې ادارې کې چې زه کله فیصله وکړم او زه به د دې کس سره د ما دښمني پیل کېږي، نو دا په ټوله کې هغه د خوندیتوب نه احساس دی. که چیرې یو وکیل د امن احساس وکړي او دا ووایي چې زه خپله فیصله به هغه څه چې په قانون کې دي او هغه څه چې د دغې قضیې چې دا زه اعلان کړم او زه امنیت یم د ما ځان خوندي دی، نو زه باور لرم چې دا په صورت کې داسې یو کار ونه کړي. ولې دا هغه خود شخص یا هغه وکیل چې دغه فیصله کوي نو هغه مقابل لوري زور ته چې ګوري نو بیا دا خپله دغه صداقت نه هم ورکېږي او دغه خپل مسؤلیت نه هم هغه څه فیصله کوي چې دی ګزاره وکړي.
بلې، موږ ځینې ادارې لرو په ولایتو په سطحه باندې چې ښځو چارو ریاست دی او د بشري حقونو کمیسیون دی چې دا د یو دندې اداره چې باید عدالت ته د لاسرسي لپاره د ښځو تر څنګ ودرېږي او د حقونو څخه دفاع وکړي. د دې ادارو کړنې تر څو نه د رضایت وړ دي، ځکه تاسو اشاره وکړه چې په ګڼو عدلي او قضایي ادارو کې د لستونزو سره مخ دي. داسې کوم اقدام شوی دی چې د خزو ترڅنګ د غیداری ودرېږي او د دوی له حقونو څخه دفاع وکړي؟
بالکل، خزو اداره په بغلان کې خوشبنه فعاله اداره ده او د خزو غږونو ته همیشه غوږ نیولی دی، ستونزو ته یې رسیدنه کړې ده. خو مسله دا چې کله اجرایوي بخش ته کېږي او دوی چې کله هغه قضایي اخلي او هغه ریفر کوي نورو مربوطه ادارو ته، په هغه ځای کې نو دوی به هغه اجرایي مسؤلیت او په ځانګړې توګه هغه د جزا په برخه کې یا هم د دغه قضیې په فیصله کې شي، هغه عدلي ارګانو بیا خو د دوی د مسؤلیت نه خلاصېږي، د دوی د صلاحیت نه خلاصېږي. ولې داسې د یو دادخواهانه شکل لري چې کله د دوی تر هغه پورې چې دغه قضیه د ښځو په ریاست کې اوسي، نو هغه کده کاغذ پراني نه کېږي لکه نورې ادارې او د یوې مېرمنې والا کغه په هره سایه اوسي، د هغې غږ ته رسیدگی کیږي، د دقیقه غوړي کیږي، د دقیقه قضیه پر مخفل کیږي، خدای شي نور ادارو ته تحویل کیږي. نو بیا هغه څه د دوی د صلاحیت نه خلاصي کیږي، هم هغه مخکنی ستونزه ده چې هغه د دوی خپل قضاوت دی چې بیا عمل کوي د قضیه باندې.
بلې، لومړی کې داسې شکایتونه ورسېدل افغان حکومت ته چې په ولایتو په کچه باندې په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو نه حضور بایسته دي، شوای چې دوی ته ستونزې جوړې شي، بیا ځینې ادارات تی غوښتونکي شول چې باید په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو ونډه ډېره شي. بیا ولسمشر غنی داسې ویل چې دوی یو حکم له مخې به وغواړي چې په دغه ادارو کې کله ښځې کو غواړي په دې ادارو کار وکړي، په عدلي او قضایي ادارو کې البته د دوی ته به 10% امتیاز ورکول کېږي، تشویقی امتیاز. په بغلان دولتي ادارو کې البته خصوصا عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو ونډه تاسو څنګه ګورئ؟ ځکه مخکې تاسو ویلي چې ډېره برخه چې افغان مېرمنې په بغلان ولایت کې لري هغه په معرف برخه کې دي.
نو زمونږ په عدلي او قضایي ارګانو کې هم مېرمنې شته، خو په هغه اندازه کې باید اوسي نشته. نو هم زه بیا هم په دې کې کړم چې فکر کوم چې دې تر اوسه پورې په بغلان کې دغه مسله چې ولسمشر په دې داسې ودرېد چې دوی په مقابل کې د دوی راتګ په دغه عدلي او قضایي ارګانو ادارو لپاره بیان کړی دی، زموږ خویندې تر اوسه پورې هغه کسان چې شته دي، تازه کسان تر اوسه پورې نه دي سیاه شوي په دغه ارګانو کې، او هیله لرم چې پخې زیات شي تر څو زموږ خویندې هلته واوسي او خامخا به د خویندو پر مشکلاتو باندې اغېزه کوي، د دوی حضور به د نورو خویندو په قضیو او په حالات باندې به ډېر مثبت اغېز وکړي.
یعنی دی ته کتو چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځینې کسان دي چې په ادارات کې د دستونزې جوړې یا خصوصن زور واکي، بیا نو آیا د ښځو حضور به وکړي چې هلته دوی د دستونزو په حل کې مرسته وکړي؟
که چیرې زمونږ خویندې واوسي او د هغې امنیت تضمین شي او دوی ته واقعا هغه صلاحیت چې قانون ورکړی دی ورکړل شي، تضمین وجود ولري چې دوی خوندي واوسي، په هغه صورت کې به وکړی شي. که چیرې اوس مونږ حالات چون روان یو چې یوازې زمونږ خویندې په هره برخه کې په سمبولیکه توګه خلک شتون لري، او بیا هم د دوی امنیت نه وي خوندي او ځان مسؤل احساس نه کړي، نو په هغه صورت کې به سابان چې تاثیر نه لري. او کومه فضا چې اوس په بغلان کې خبره ده، دغه رقه ته وضعیت کې اوسي هېڅ په تاثیر ونه کړي.
بلی، په وروستۍ برخو کې کرا شو دي چې د جګړې زیان تر ډېره په نورو ولایت کې چې موږ غږېدلې تر ډېره د جګړې زیان د دوه جګړې دواړو طرف ته البته د ښځو ته رسېدلې دي. بغلان ولایت کې وضعیت تاسو څنګه ګورئ؟ متضرره ډېر د دې جګړې څوک دي؟
متضرره متاسفانه شو هر وخت د هغه نه چې زه به ډېر عمر نه لرم، خو دا جګړه زما نه هم زړه ده. نو دغه جګړې چې کومې دي په هر ولایت کې، موږ چې کومه رسنۍ تعقیبوو یا په بغلان کې خپل سترګو لیدلی حال وینو، متاسفانه چې دواړه خواوې نه حکومت او نه هم مخالفین هغه د جګړې اساسي قانون چې په هغې کې د عامه خلکو حقوق تضمین دی او یا هم د هغوی ژوند ژغورنه ده، دا یې هېڅ په پام کې نه دي نیولي. په دې نتیجه کې بیا عام خلک زیاتره قرباني ورکوي چې موږ هم په دې وروستۍ
تاثیراتو په مېرمنو باندې څنګه ګڼې تاسو؟
ډېر زیات تاثیر کړی. کله چې زمونږ یوه مور د خپل اولاد درد ویني، کله چې زمونږ یوه خور د خپل ورور درد ویني، نو دا د دې پر روان باندې ډېر اغېز اخلي چې دا نشي کولای د دې داسې وغم سره دی نور اولادونه په ښه توګه وروزي او راتلونکي ته یې وړاندې کړي، او دغه رقنده خپله به هم روانه یو ډول ناراحتي احساسوي چې دا به ټول عمر ورسره مل.
غلی حلیمه وردک له بغلان ولایت څخه ستاسو په لګډون څخه په خبرونه کې یوه نړۍ مننه.
ډیره مننه تاسو
نه هم خوشاله. بلې، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا وعده دی اونې د نور وسته خبرونه تر راتلونکي اونې او راتلونکي خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.